افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې د ازادي راډیو په دې نیم ساعته خبري مجله کې موزه نوري اسنوري هرکلی کوم. په دې خبري مجله کې به واورئ چې په کابل کې د دیني عالمانو پر غونډې د ځانونو وژونکي حملې وروسته د دې غونډې تنظیموونکي او افغان امنیتي چارواکي ضدنقیزې څرګندونې کوي د امنیت د ټینګښت لپاره. د غونډې تنظیموونکي وایي چې د دې غونډې په اړه له مخکې امنیتي چارواکي خبر کړي وو، خو امنیتي چارواکي وایي چې دوی خبر نه وو. پر دې او ځینو نور موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. پرې به ظاهر دا خبرونه اوروي.
افغان چارواکي وایي هغو کسانو ته باید قانوني سزا ورکړل سي چې د کابل د پرونی برید په مخنیوي کې پاتې راغلي دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د قوس علیندي په دوهمه به د لسو ولایتونو د رایو نتایج اعلان سي، او یو نوی څېړنه ښیي چې د روسیې څخه باندې یو پر پنځمه برخه نفوس اوس په بېوزلۍ کې ژوند کوي. د خبرونو تفصیل. افغان چارواکي وایي هغو کسانو ته به قانوني سزا ورکړل سي چې د کابل د پرونی برید په مخنیوي کې پاتې راغلي دي. په غزن مرګ برید کې چې د سه شنبې په ماښام د میلاد النبي په مناسبت جوړ شوي مراسمو کې وسو، لږ تر لږه 55 کسان وژل سول او تر نوي ډېر کسان ټپیان سول. د کابل امنیه قمندان سید محمد روشندل ازادي راډیو ته وویل
خامخا یو څه کوتاهي سوی ده، موږ نه وایي چې د امنیتي لحاظ موږ نه وایي چې نه موږ مسؤلیت نه لرو، خو بیا زموږ دغه پروسیجر د کار همداسې ده چې هر مجلس محفل چې دایر کېږي باید قمانداني امنیه یا کتبا یا د اقل وخت لږ وي په تلیفون کې موږ ته وایي. اوس زموږ دا ټیم ارزیابي کوي، بررسي کوي چې دغه محل پولیس هم چې کوم کوتاهي و موږ هغه قانوني چلند کوي ورسره زموږ بررسي جریان لري.
تر اوسه دا معلومه نه ده چې دا برید چا کړی دی. تر دې وړاندې که څه هم طالبانو او داعش وسلوالو دواړو پر هغو مذهبي مشرانو بریدونه کړي دي چې له افغان حکومت سره یې تړاو درلود، خو د تېرې ورځې برید کې وسلوالو طالبانو خپل لاس لرل رد کړي دي او داعش وسلوالو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره اوچا وایي په 2013 کال کې نږدې 290,000 کسان بې ځایه سوي دي. د دغې ادارې په اونیز راپور کې راغلي چې ټول ټال 290,918 کسان د روان میلادي کال په اوږدو کې د نامنیو او وچکالیو له کبله بې ځایه سوي دي، چې په دې کې 6,615 کسان یوازې د غزني په جاغوري او مالستان ولسوالیو کې د وروستیو جګړو بې ځایه شوي دي. د راپور له مخې دا شمېره په ټوله کې د تیر کال همدې مودې په مقایسه د بې ځایه سوي کسانو په شمېر کې 33% کموالی شي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره وایي سږ کال د بې ځایه سوي 10% له بادغیس، هرات او فراه ولایتونو څخه دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د قوس علیندي په دوهمه به د لسو ولایتونو د رایو نتایج اعلان سي. د دغه کمیسیون مرستیال وین میرزا محمد حق پرست نن ازادي راډیو ته وویل چې د نورو ولایتونو نتایج به په تدریجي ډول ډېر ژر اعلان سي. د انتخاباتي مهال ویش سره سم ټاکل سوی و چې د ولسي جرګې د انتخاباتو لومړني نتایج د عقرب په 19 نیټه اعلان سي، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د 2 ولایتونو د نتایجو دغه موده د قوس دوهمې او د کابل ولایت موده د همدې میاشتې لسم میته او غزاله. په ورته وخت کې د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفات په دې اړه اندېښنه شي چې د نتایجو د پروسې غزول به درغلي او فساد ته لار هوار کړي. د بریتانیا صدر اعظم تریزا می د اروپای ټولنې له چارواکو سره د خبرو لپاره بروکسل ته تللې ده. د میرمن می دا سفر څو ورځې مخکې لاغه کیږي چې ټاکل سوی په بریتانیا کې د یوې غونډې په ترڅ کې د بریکزیت یا له اروپای ټولنې څخه د بریتانیا د وتلو پریکړه په رسمي ډول نهایي سي. تر دې سفر څو ورځې دمخه د بریتانیا صدر اعظم په خپل محافظه کار ګوند کې دننه د همدې مسلې په اړه له مخالفتونو سره مخامخ شو. ټاکل سوی تریزا می د اروپای کمیسیون له مشر جان کلاود جانکر سره وګوري. یو نوې څېړنه ښیي چې د روسیې څخه باندې یو پر پنځمه برخه نفوس اوس په بېوزلۍ کې ژوند کوي. هغه تحقیقاتي انسټیټیوټ چې له کرملین سره تړاو لري د نومبر پر 28 راپور ورکړ چې د روسیې د نفوس 22% د فقر په زون کې ژوند کوي. په دې معنی چې دوی تر لومړنیو اړتیاو ورهاخوا د بل څه د اخیستلو توان نه لري. د اکتوبر د میاشتې یوې څېړنې ښودلې وه چې د روسیې نږدې 6% وګړي د مصارفو له اړخه د خطر په زون کې اوسېږي او دومره روایت لري چې یوازې خپلې لومړنۍ اړتیاوې پریاخستلای سي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د 2013 کال په می میاشت کې د ولسمشرۍ د نوې دورې په پیلېدو سره داسې پلان وټاکه چې تر 2040 کال پورې به د روسیې د فقر سطح تر نیمایي پورې ورسوي. او د انټرپول یا نړیوالو پولیسو د جنوبي کوریا کیم جونګ یانګ د دغې ادارې د مشر په توګه وټاکه. په دې سره د دې پوست لپاره هغه روسي کاندید ماته وخوړه چې د امریکا، بریتانیا او نورو اروپایي هیوادونو یې سخت مخالفت کوه. انټرپول پر ټویټر لیکلی چې کیم جونګ یانګ د نومبر پر 1 د یوې رایګیرۍ په نتیجه کې د 2 لپاره وټاکل سو. د رایګیرۍ داسې مهال وسوه چې د کرملین منتقدینو او لویدیځو قانون جوړونکو اندېښنه درلوده چې روسي پولیس الکساندر پروکوپچوک چې دا مهال د انټرپول مرستیال دی شاید دغه پوست ته انتخاب سي. د یو روس لخوا د دې ادارې د مشر لیدلوري مخالفان وایي چې د اداو ته په پام سره چې مسکو له دې ادارې څخه د خپلو سیاسي دښمنانو د تعقیب لپاره کار اخلي، په دې پوست کې د روس ګمارل به خطرناک وي. د کیم تر ټاکل کېدو وروسته د روسیې د کورنیو چارو وزارت ویلي چې پروکوپچوک به له دې وروسته هم د دغې ادارې د مرستیال په توګه خپله دنده پر مخ وړي. د خبرونو پای.
له فریبا ظاهر نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول. ورانې خبرونه کې مو ډېر راپورونه د کابل پر پرونې حملې څرخي. د میلاد نبی د لمانځلو په مناسبت د دیني عالمانو د غونډې تنظیمونکي وایي امنیتي چارواکو ته یې د غونډې د جوړېدو خبر ورکړی و.
دولت موږ په جریان کې اچولی دی او زموږ د اول کال نه و، بلکې دا غونډه موږ مهمه غونډه بلله او دا 5 کاله چې موږ دلته دا پروګرامونه نیول.
د کابل امنیتي چارواکي بیا وایي د غونډې تنظیمونکو نو خبر کړي چې خاص امنیت ونیسي.
متاسفانه چې دا مجلس کې تدویر شوی ده خو په جریان کې قرار نه لرو.
په دې حمله کې د وژل شوو کسانو د شمیر د زیاتې دو اندېښنې هم شته.
کېدای شي په دغه ارقامو کې به تغییر راشي، ځکه د دین علماو او ځینو کسانو هغه صحي وضعیت چې دی هغه وخیم دی.
خلک هم دغه حمله ډیر په غوسه کړي دي.
ما ته ګناه کړی، تا ته ګناه کړی دی، دا خلک وایي څه د پاره وایي. زه مسلمان یم، زما پلار مسلمان وو، زما نیکه مسلمان وو، زه دې وطن اوسېدونکی نه یم.
امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي باید افغانان د سولې حق ولري. په نړیوالو موضوعاتو کې به واوري چې په یمن کې چې د جګړې د پای ته رسېدو لپاره په وروستیو کې د اوربند ټینګېدو هڅې تیزې شوي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ساتنې اداره یونیسف د اټکل کوي چې ښایي 15,000 ماشومان خپل ژوند له لاسه ورکړی وي. ازادي رادیو او ریپټول افغانستان کې مو په منځني او څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 15 هم صاف او وزي او ریډلې شریخ پرمنې پاتې برخه به هم زنوري است نوري د خپل تخنیک همکار میر احمد صافی او د نور همکارانو په مرسته وړاندې کوم. په کابل کې د دینی عالمانو پر غونډې د ځانوژن کې حمله وروسته د غونډې تنظیمونکو یو خبره کوي او افغان امنیتي چارواکي بل. د غونډې تنظیمونکو وایي چې د غونډې د جوړېدو په اړه لمخکې د کابل امنیتي چارواکي خبر کړي وو، خو د کابل امنیتي چارواکي وایي چې دوی ته خبر نه ورکړل شوی. د میلاد نبی پر د لمانځلو په مناسبت دینی عالمانو پر غونډې په ځانوژن کې هم لکه شاوخوا 55 تنه وژل شوي او له نوي زیات هم ټایپي اندي. تر اوسه پورې د دې حملې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. مخکې لري چې په دې اړه د تنظیمونکو او د کابل د امنیې له قمندان سره مرکې درته خبرې کو. د غونډې په د دې ځانوژن کې حمله د وروستیو پرمختګونو او انکشافاتو په باب نور حال د ازادي راډیو د خبریال یوسف خان زادران په رپورټ کې واورو.
د افغانستان د کورونو چارو وزارت وروستۍ شمیرې ښیي چې د تېرې شپې په مذهبي غونډه کې د چاودنې له امله 55 کسان وژل شوي او 49 نور ټپیان. د یاد وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمي د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د ټپیانو له منځه د 60 کسانو روغتیايي وضعیت د اندېښنې وړ دی او کېدای شي د مړو په شمېر کې زیاتوالی راشي.
موږ مخکې په خپلو خبرو کې تاسو سره ویلي وو چې دغه ارقام نهایي نه دي، په ارقام کې تغیرات راځي. د ارقام کې تغیرات راغلي دي او شمیر د شهیدان هم 5 نفر زیات شوی دي. له بعد مرغه چې 55 نفر شهیدان شوی دي او 49 نفر نور هم ټپیان دي. په ټپیانو کې د ځینو نورو کسانو هم وضعیت وخیم دی. کېدای شي په دغه ارقام چې موږ تاسو ته ارائه کړل په دې کې هم تغیرات راشي.
د کابل هوایي ډګر ته په غځېدلې سړک او د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ته څیرمه د اورانوس پورټل کې تیر ماښام د اسلام د ستر پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د زوکړې یا میلاد النبی مراسم ترسره کېدل چې له رسمي پیلېدو سره سم په کې چاودنه وشوه. هغه ویډیوګانې چې ټولنیزو رسنیو ته راوتلې په کې ښکاري چې انتحاري حمله کوونکي د قرآن پاک د تلاوت په وخت کې په ځان پورې پورې تړلو چاودیدونکو موادو ته چاودنه ورکړې ده. له دې وړاندې د تېرې دوشنبې په ورځ هم یو انتحاري کس غوښتل د عامو خلکو یوې سترې مظاهرې ته ځان ورسوي، خو د کابل ښاروالۍ او استقلال لیسې ته نږدې د امنیتي ځواکونو لخوا ودرول شوی و. په هغې چاودنه کې بیا شپږ کسان وژل شوي وو چې ډېر یې امنیتي ځواکونه وو. په علماو او د میلاد النبي په درناوي دغې غونډې حملې د سیمې او نړۍ د ځینو هېوادونو سخت غبرګونونه هم راپارولي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي تدامي چې اماماتو په یوه خپره شوې اعلامیه کې پرونۍ حمله له قساوت پرته بل څه نه بولي او غوښتنه یې کړې هغه کسان باید محاکمې ته راوکاږل شي چې داسې حملې کوي. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار هم نن د جرګې په عمومي غونډه کې د دغې پېښې د جدي پلټنې غوښتنه وکړه. افغان حکومت له پېښې وروسته نن ملي ماتم اعلان کړی او د افغانستان په ډېرو سیمو کې خلک د ویر په ټغر ناست دي. له دې سره د دغې غونډې یوه ګډونوال چې د دریز چارې یې سنبالولې وایي دوی د پنځو کلونو رئیس د میلاد النبي غونډې په همدې هوټل کې جوړولې. مولوي عبیدالله مومن ازادي راډیو ته وویل دوی د تېرې شپې د غونډې په اړه هم پولیسو ته خبر ورکړی و او هم په هوټل کې زیات امنیتي مامورین حاضر وو.
دولت مونږ په جریان کې اچولې ده او زمونږ د اول کال نه و، بلکې دا غونډه مونږ مهمه غونډه بلله او دا پنځه کاله کېږي چې مونږ دلته دا پروګرامونه نیول دولت په جریان کې وو او د تلاشي سیستم مونږ په خپل هم درلودل او د هوټل مربوطو ځاکونه هم دوه ځای تلاشي کوله. هغه چې اجل راشي د الله رب العزت فیصله ده، نو فرمایي چې مرګ به تاسو ته در رسي ولو که تاسو په پخو ماڼو کې هم اوسېږئ. نو اگر چې مونږ خپل بشري چې کوم زمونږ په ولجه باندې وغه مونږ په کار باندې اچولو،
خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت او امنیتي بنسټونه د دغې غونډې په اړه په جریان کې نه وو. ښاغلی مومند وایي چاودنه د سالون په منځ کې وشوه چېرته چې اکثره ځوانان او د قرآن حافظین ناست وو. د ښاغلی مومند په خبره انتحاري کس هڅه کوله چې سټیج ته نږدې ځان ورسوي چېرته چې مفتیان، شیخ الاحادیث او لوی عالمان ناست وو، خو په کمربند کې د مخکې تګ اجازه نه وه ورکړل شوې.
د کابل امنیه قومندان سید محمد روشندل بیا وایي چې د دې غونډې تنظیمونکو ورته نو ویلي چې داسې یوه غونډه جوړوي تر څو دوی د امنیت لپاره تدابیر ونیسي. ښاغلي روشندل سره بیا هم یوسف خانزادران مرکه کړې او په سر کې د چاودنې د څرنګوالي په اړه ترې پوښتلې.
متاسفانه چې دا مجلس چې تدویر شوی ده موږ په جریان کې قرار نه لرو. موږ تقریبا دېرش مجالس چې په سطح د کابل وو خاص امنیت موږ نیولی ده او موږ خپله هم اشتراک کړی ده په هماغه مجالس کې، او دا مجلس رهبری قومندانی امنیه په جریان نه وو او دا تدویر شوی ده. او متاسفانه چې داسې یو واقع وشو چې موږ علما شهید شو. تاسو د دیو له خوانه زه د دوی کورنیو ته هم تسلیت وایم. زه متاثر او متاسف یم.
دا هغه ځایونه دي چې دلته تل یعنی خلک راټولېږي، ودونه یې سترې نورې غونډې وي. یعنی تاسو باید هم په جریان کې واچول شئ کنه تاسو وخت له مخکې پاملرنه باید وي.
دا خو یو د روتین او عادي موږ پاملرنه په هغه باندې کوو. یو هغه خاص مجالس دی 2000 کسه دلته خلک راټولېږي، موږ باید ویژه تدابیر ورته نیسو مشترک یا نور امنیتي ارګانونو سره. دا 2000 یو ویژه تدابیر غواړي.
اما قومندان صاحب، د استخباراتي ارګانونو کار دلته یو کس څنګه تر دغه ځایه رسیږي؟ فکر نه کوئ دا ستره پوښتنه ده؟
خامخا یو څه کوتاهي سوی ده. موږ نه وایو چې دا د امنیتي لحاظ موږ نه وایو چې نه موږ مسؤلیت نه لرو، او تاسو خبره چې د استخباراتي لحاظ هم چې تاسو وایي دا موږ هغه مسؤلیت وو. خو بیا زموږ دغه پروسیجر د کار هم داسې ده چې هر مجلس محافل چې دایر کېږي باید قومندانی امنیه یا طبا یا د اقل وخت لږ وي په تلیفون کې موږ ته وایي او موږ بیا خپله تدابیر نیسو.
اما د دغې پیښې په اړه باندې اوس تاسو پلټنې او جزئیات پیل کړي دي که چا دلته کوتاهي کړې وي که چا کار
اوس زموږ دا ټیم ارزیابي کوي، بررسي کوي دغه محل پولیس هم چې کوم کوتاهي وو او تقصیر په هغه باندې وي موږ هغه قانوني چلند کوو ورسره. زموږ بررسي جریان لري. دا غټ ضایع ده، دا یو غټه حادثه وو په کابل کې. خامخا چې موږ خپله څېړنه کوو.
د کابل امنیه قومندان سید محمد روشندلو چې پر د دینی عالمانو پر غونډې د پرونۍ حملې په اړه دا چې چې تدابیر ورته نیول شوی او ولې دا ډول حمله وشوه. نور معلومات را سره شریکو. لکه څنګه چې مو واورېدل، ښاغلی روشندل وایي چې د دې غونډې تنظیمونکو له مخکې خبر نه و ورکړی چې د امنیت د ټینګښت لپاره دوی تدابیر ونیسي. خو تنظیمونکي بیا بله خبره کوي له یوې لنډې دمې وروسته.
څوک
شنبه ورځ په شهادت ورسېد او موږ غوښتل چې دته دا هم نامزاتی کړو.
د حملو قربانیان د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې ووینئ، azadiradio.com.
کابل په اورانوس د محفلونو په سالون کې پر دینی عالمانو د پرنی حمله مسؤلیت تر اوسه کومه وسله والې ډلې په غاړه نه ده اخیستې. مولوی عبید الله مومن چې دغو مراسمو د دریس چارې سمبالولې، ازادي راډیو ته وویل چې مخکې امنیتي چارواکو ته د دغې غونډې په اړه خبر ورکړی و، خو هغه څه چې لازم و تدابیر ورته امنیتي نه ونیول شوي. ښاغلی مومن دغه راز وویل چې د دې مراسمو د جوړوونکو تر څنګ زیاتره ګډونوالې هم د دوی د طریقې پیروانو، د اهل سنت مذهب د نقشبندیا طریقې د ده په خبره. دغو مراسمو ته دوی د فیسبوک له لارې خلک رابللي وو چې نږدې 800 کسانو پکې ګډون کړی و. ښاغلی مومن زیاتوي چې د نقشبندیا طریقې پیروانو له دې وړاندې هم د میلاد النبی د 15 غونډو په ګډون نه ځلې دیني مراسم د کابل په اورانوس هوټل کې ترسره کړي وو. له ښاغلي مومن سره بیا هم د ازادي راډیو خبریال یوسف خان زدران غږېدلی دی. په پیل کې ښاغلی مومن د دغې چاودنې په اړه وایي:
په ټول اسلامي نړۍ کې، خارج او بیرون، ټول میلادونه تجلیلیږي. مسلمانان او متدین خلک دغه جلسات تجلیلی او منعقده کوي. نو په دغه سلسله کې مونږ هم کال کې یو ځل په دغه هوټل کې د دې لپاره چې مونږ نور وسات نه لرو، ځای نه لرو، په دې وجوداره ته د امن ځای ښکاره کېده، ځکه کلته تلاشانې دي او مونږ خپل هم کولې او د هوټل د خوانم کېدلې. نو دا زمونږ انتخاب کړی و. تقریبا 10 پروګرام مونږ په دې هوټل کې نیولې چې 15 د میلاد نبی صلی الله علیه وسلم دي. یو پکې مونږ فاتحه هم کړې ده، زمونږ یو استاد شهید شوی او همداشان د یو خپل شیخ چې وفات شو د هغې د عرس لکه سلګرم مونږ تقریبا دلته څلور ځلې تدلیل کړی و. چې دا
تاسو د سټیج په سر وایي، تاسو خپله دغه صحنه لیدله، څه ډول صحنه وه؟ اصلا
زه سټیج ته مخامخ ناستم. کله چې قاري صاحب تلاوت شروع کړ، نو ما د خلکو ته زما مخه وه سټیج باندې ناستم دې خوا کې. چې کله تلاوت شروع کړ، نو خلکو ته مې شاشو رغم یو چوکۍ باندې قاري صاحب ته مخامخ کېناستم. تلاوت یې کولو، د دې لپاره چې د قرآن ادب وشي مخامخ ورته کینم او خې واورم. نو دغه انفجار ته زما شاوه. نو کله چې انفجار وشو، د یو ځل ودرېدم او بس ومې کتل چې دودو لوګي بیرته د سیم ځان پریوته. نور د غوښې وینې او شان په بدن باندې راغلل، ځکه د حادثې د ځای نه زم یو 10-15 متره لرې یو چوکۍ کې ناستم. خو دغه حادثې او انفجار ته زما شاوه.
پروګرامونه دا غونډه هدف ګرځول شو. فکر کوي چې ولې هدف ګرځول کېده دا غونډه اولې وشو؟
نو بس په صرف زمونږ لکه الله رب العزت په قرآن کې فرمایي چې وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد. د مسلمان جرم صرف دا دی چې لا اله الا الله محمد رسول الله، نور موږ خپل جرم نه لرو. موږ دغه غونډه د محبت د امنیت په فضا کې تجلیلوله. علما دلته راتلل، مشایخ د حدیث راتلل، سیرت د نبی کریم علیه الصلاة والسلام بیانېده. نو هدف صرف زمونږ مسلمان او اسلام بودن وو.
مومن صاحب، د ځینو نورو اسلامي ډلو لخوا د دغې ورځې لمانځلو ته په یو ډول بل نظر کتل کېږي. تاسو درسته ده چې د هدف له مخې تاسو بیان کړل لمانځئ، فکر کوي چې هغوی نه غوښتل دا کوم غونډه ولري؟
کېدای شي دغه کوم چې د اهل سنت والجماعت جانب مقابل دي چې په مجموع کې ورته علما او شراح د حدیثو، نو دغه د دغې غونډې عاملین حتی کافر او مشرکین بولي او مبتدعین بولی. دا دمدغو مخالف ډلو چې یا وهابیان ورته ویل شي یا خوارج ورته ویل شي، دمدغو د طرف نشوي دا.
او تاسو کوم ډله چې سره راټولېږي یا راټولېدی، دا په کومه ډله پورې اړه لري؟ البته
دا حنفي مذهب پیروان دي، او په اهل سنت والجماعت باندې نور کومه خاصه ګورونه ده. اهل سنت والجماعت د مذهب پیروان دي او د اهل تصوف سره تعلق
لري. د څه خاص تلاشي موجوده و د غي باوجود سره مس شو کنه حکومت هم کوتاهي کړې ده؟
نو کوتاهي به یا شوي یا به نه شوي، خو تلاشیان د هوټل دوه ځله تلاشه، یو چې تالار ته ننوځي او یو په عمومي دروازه کې تلاشي کېدله. او بیا د تالار په دروازه کې مونږ خپل د قاضي سیبانو د مدرسو کمولي سیبان چې دي موظفین مونږ درولې دوی تلاشي کوله. بیا په دننه په تالار کې مونږ یو کمربند چولو چې مخکې باید سنگيري علما مشران مشایخ هغوی راشي او د ځوان طبقه دا شاته کینی. نو داسې تدابیر وو. خو بیا هم مخکې ویل چې الله رب العزت فرمایي که تاسو په سمڅو سیمټي او آهنی کې موسی مرګ در رسی. نو مونږ هغه خپل بشري قوه په کار باندې چولې وو. دا غینې بعد هم چې دا څه وشو نو د الله په تقدیر کې مونږ څه شو ویل.
په کابل کې د اورانوس د محفلونو په سالون کې د دینی عالمانو پر غونډې یو تنظیمونکی مولوي عبیدالله مومند چې د دې غونډې لپاره د امنیتي تدابیرو او د نورو تدابیرو په باب معلومات سره شریکول. لکه څنګه چې مو واورېدل ښاغلی مومند وایي چې د دې غونډې په اړه امنیتي چارواکو ته هم خبر ورکړی او دوی هم په خپله ورته امنیتي تدابیر نیولي و. خو بیا هم ځان وژونکی په دې بریالی شو چې د سالون دننه ځان والوزوي. د میلادی نبی د دې غونډې تر څنګ د غراس په ارکه هم پرون مخکې پرون د ورځې په لومړیو کې یو غونډه جوړه شوې وه. افغان ولسمشر دینی عالمانو ته په وینا کې وویل چې که چیرې موږ د نبوي سیرت ټولو احکامو او لارښوونو ته لازمه پاملرنه کړې وای نو په افغانستان کې به اوس جګړې او وینې تویدنې نه وي او تاوتریخوالی به نه وي. یو اصلي لامل د اشرف غني په وینا همدا دی چې څوک د اسلام د دین احکام نه مراتوي. په دغه حمله ډیر کابل ښاریان هم په غوسه کړي دي. یو شمېر ازادي راډیو د اوریدونکو نظرونه به واورو.
چې کوم یو انفجار شوی دی دا یو ډیره بده پیښه ده. دې باندې ټول افغانستان دردېدلی دی. افغانستان ولوس نر دی که ښځه ده که ماشوم دی. موږ ټول باید دا غاندو دا پیښه او په دې باندې خفه یاستو. زه دونه ورباندې خفه شوی یم. هر افغان به دې خفه شوی دی. هر درد افغان بچی به دې خفه شوی دی. موږ ټول په دې باندې خفه یاستو او دا موږ غاندو ځکه دا چې دی دا 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 حمله دا په علما باندې نه دا د پیغمبر وارثانو باندې دا حمله شوې ده. دا موږ غاندو.
قسم په خدای دی چې هر کور کې جړا ده هر کور کې فریاد ده هر کور کې ماتم ده. ډیر ډیر زما پلار په قبر کې خبر ده نیکم یې په قبر کې خبر ده. دا مسلمانان نه دي دا علما نه وو. موچی څه ګناه کړی نانبه څه ګناه کړی ټټو څه ګناه کړی ما څه ګناه کړی تا څه ګناه کړی دا خلک وژنې څه د پاره وژنې. زه مسلمان نه یم. زما پلار مسلمان نه وو. زما نیکه مسلمان نه وو. زه دې وطن اوسیدونکو نه یم. ولې مې وژنې چې وژنې عمله مسلمان نه دی چې دا راډیو ټټو نان بو بس یو دکاندارو یو خرکارو وژنې. دا اسلام ده. قرآن کې دسې دی. قرآن دسې وایي. پیغمبر دسې کړي. مسلمانانو دسې کړي. دا د پاکستان کار دی. دا د ایران کار دی. دا د روس کار دی. رښتیا څوک نه وایي. همدغه علما ګناهګار دي. هغوی وایي چې دا کافران دي. دوی ولې جواب ورته نه وایي؟ موږ کافران یو خو دوی دې جواب وایي که نه. قرآن خو دا پوهېږي. زه خو نه پوهېږم. ته چې دا وایي زه یې منم. خو هغه چې وایي یو څنګه وکړو؟ دا ټول تاسې وایي څوک
پرون چې کوم انفجار سوی ده دا نه انساني ده نه اسلامي ده نه په کوپر کې څوک داسې کار کوي. علما موږ ته راځي موږ ته ازانونه کوي په غوږ کې د اسلام دعوه لرو. ټول افغانستان 99% ټول مسلمان ده. 1% کې کوپریستانه او په علماو باندې موږ څه کوم ظلم پرون سوی ده او دغه ظلم موږ په ټول په کلک ټکو غندو او موږ ټول اسلامي افغانستان یو. دلته د چا ظلم د چا وحشت نه منو او نه منلای ده او دغه دا کوم انفجار چې ده کړی ده د به آخرت ته ځان سره وړي شي او یې به شي شي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
کابل کې د دینی عالمانو پر غونډې دغه خونړۍ حمله په داسې وخت کې شوې چې په دې وروستیو کې د سولې په برخه کې هم هڅې تیزې شوې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي باید افغانان د سولې حق ولري او په کار ده چې ټول افغانان په خپل هیواد کې د دایمي سولې لپاره په هلو ځلو کې شریک وي. ښاغلی مایک پومپیو د وروستیو څرګندونو نور جزئیات عصمت سروان اوروي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي د افغانستان خلک باید په خپل جنگ ځپلي هیواد کې د تلپاتې سولې حق ولري. پامپیو دا پیغام هغې غونډې ته ولېږه چې د افغانستان لپاره د امریکا د خاص استازي زلبي خلیلزاد د افغانستان سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو د چارواکو ترمنځ جوړه شوه. پامپیو وویل امریکا به له ټولو دلچسپي لرونکو خواو سره کار وکړي چې د افغانستان د سولې پروسې ته اسانتیا رامنځته کړي او ملاتړ یې وکړي. په افغانستان کې د سولې لپاره زموږ خاص سفیر زلمی خلیلزاد د دې سفر په لړ کې په خپلو ټولو کتنو کې په دې ټینګار وکړ چې باید ټول افغانان په افغانستان کې د تلپاتې سولې د راوستلو په هلو ځلو کې د سولې په پروګرام کې شریک شي. موږ د هر اړخیزې سولې د ملاتړ او ورته د اسانتیا برابرولو لپاره له ټولو دلچسپی لرونکو خواو سره کار کوو. خلیل زاد دا ځل سفر له افغانستانه پیل کړ او په افغانستان کې پای ته ورسوه. د په کابل کې د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی، اجرایي رئیس عبدالله عبدالله او یو شمېر افغان سیاستوالو سره د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د بهیر په اړه خبرې وکړې. پامپیو بوبل خاص استازی زلمی خلیلزاد د کابل د سفر په لړ کې د افغانستان په مدني ټولنه او د سولې په چارو کې له فعالو ښځو او سړو، د رسنیو له استازو او له حکومتي او غیر حکومتي مؤسسو سره وکتل. له دې جلا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویندوی هیدر ناوریت د کابل په اورانوس هوټل کې پر دینی عالمانو انتحاري حمله پکلکه وغندله. دی ویلی چې د قربانیانو د کورنیو له غړیو او دوستانو سره ژوره خواخوږي کوي.
یو شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی مونږ دې ته وحسو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه و په قوم و په سمت و په تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدا فرصت ورده کرایز.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه د ازادی پا چپوکی پروگرام که هر پنج شنبه د کابل پر وقت د مبشین له دو تر چلو رو بجو له ازادی رادیو.
سبا د دې پروګرام وارده بیا هم پکې په افغانستان کې د تاوتریخوالي له زیاتوالي سره د سولې روانې هڅې څېړو. دا هم څېړو چې پاکستان چې ویل کېږي د سولې په خبرو کې مهم رول لوبولی شي، د دې هیواد او د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ تر منځ وروستۍ ناندرۍ به د افغانستان پر وضعیت په تېره بیا د جګړې او سولې په برخه کې څه تاثیر ولري. تاسو هم کولی شئ چې په دې پروګرام کې ګډون وکړئ او که پوښتنه لرئ مطرح کړئ او خپل نظر هم له نورو سره شریک کړئ. یادونې ور بولو چې پاکستانی او امریکایي د امریکا د ولسمشر ترمنځ په وروستیو ناندریو کې د افغانستان د جګړې په تړاو دا خبره راپورته شوې ده چې پاکستان د ترهګرۍ په وړاندې مبارزه کې تر اوسه سمه همکاري نه ده کړې او په دې خاطر امریکا ورسره د میلیاردونو ډالر مرسته بنده کړې ده. او اوس هم د نړۍ بل ګوټ ته ځو، د یمن جګړې ته. په یمن کې له 2015 کال راهیسې د لوږې او ناروغۍ له امله ښایي 15,000 ماشومان خپل ژوند له لاسه ورکړی وي. دا خبره د ماشومانو د ملاتړ مرستندوی مؤسسه د چلډرن کړې ده. یمن له 2015 میلادي کال را په دې خوا په خونړۍ کورنۍ جګړه کې ښکېل دی چې زرګونه ملکیان پکې وژل شوي دي. رضوان مراد نور تفصیل اوروي.
له ماشومانو څخه د ملاتړ نړیواله مؤسسه سیف د چلډرن وایي په یمن کې له تیرو شاوخوا درې کلونو راهیسې لږې او ناروغیو ښایي نږدې 15,000 له 50 کلونو کم عمره ماشومان وژلي وي. سیف د چلډرن وای دوی دا شمیرې د خوارځواکۍ د هغو قضیو له مخې راټولې کړې دي چې له درملنې پاتې شوي دي. په همدې حال کې ملګري ملتونه وایي له 2015 کال راهیسې له کله نه چې د سعودي عربستان په مشرۍ نړیوال ائتلاف په یمن کې د حوثي اغیانو پر ضد پوځي عملیات پیل کړي دي، 1.3 میلیونه ماشومان جګړو او تاوتریخوالي اغیزمن کړي دي. اسوشیټډ پریس اژانس وایي د یمن جګړې د دې هیواد د نفوس درېمه برخه د نړۍ تر ټولو ناوړه بشري ناورین او 8 میلیونه نور له قحطۍ سره مخ کړي دي. د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې د یمن په روانه کورنۍ جګړه کې تر اوسه پورې لسګونه زره کسان چې ګڼ شمېرې ملکیان دي وژل شوي دي. له ماشومانو څخه د ملاتړ نړیوالې مؤسسې سیف د چلډرن په یمن کې د کاختۍ زیات تپړه د سعودي عربستان په مشرۍ پر نړیوال ائتلاف اچولې ده چې له 1 کال راهیسې د یمن کلابندي سخته کړې ده. د مؤسسې د غراز د یمن د بشري ناورین په پراخېدو کې د دې هیواد په حدیده بندري سیمه کې چې یمن ته د اویا په سلو کې بشري مرستو د داخلېدو اساسي لار ده د وروستۍ جګړې اغېز هم یاد کړی دی. سیف د چلډرن ویلي دي په هدیده بندر کې د جګړې له امله دا موسسه اړ شوه چې د عدن د بندر له لارې یمن ته بشري مرستې ورسوي چې دې کار اړینو خلکو ته د مرستو د رسولو چارې ټاکنۍ کړې دي. که څه هم ملګري ملتونه وایي د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف او حوثي اغیانو په اوربند موافقه کړې ده، خو د یمن په هدیده بندري ښار او نورو برخو کې لا هم د دواړو خواوو ترمنځ جګړه روانه ده.